آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغانستان ته 4000 نور عسکر ولیږي. د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو ادعا سوې ده، او یونیسف ویل دی چې د سوریې سره په کېدونکې مرسته کې کموالی راغلی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو، خو اوس به پر خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. د سپینې ماڼۍ یو مقام د پنجشنبې په ورځ د خپل نوم په نښولو سره د اسوسیټډ پرس آژانس ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت به 4000 تازه سرتیري د مشورو او زده کړو د ماموریت لپاره افغانستان ته واستوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جیف ډیویس وویل چې په دې هکله لا وروستی تصمیم نه دی نیول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر امریکا ژغ وویل چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، او د امریکا متحده ایالات هر پریکړه چې کوي د افغانستان د دفاع وزارت یې ملاتړ کوي. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتوالي په اړه د امریکایي مقاماتو تصمیم ستایلی دی. له سفارت نه په یو خپرسوي خبرپاڼه کې ویل سوي دي چې دغه تصمیم به له افغان سرتیرو سره د داعش او طالبانو په وړاندې جګړه کې لازمي مرستې وکړي. لبلی خوا افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي که د 4000 نورو امریکایي عسکرو رالېږل چې نسی کولای چې جګړه کې مؤثر واقع شي، دوی د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي. د پوځي چارو کارپوه تیکول امیر خیل وایي که چیرې دغه شمیر سرتیري واستول سي، استول یوازې د مشورې او زده کړو او د دفاع وزارت په استخباراتي څانګه کې د فعالیت په مقصد وي، کېدای سي چې موثر واقع سي. اوس په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې 15000 بهرني سرتیري میشتي چې 8400 امریکایان دي. د ورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ شاوخوا د درو اونیو په روانو جګړو کې د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. افغان ځواکونو د ورزګان د ولایت مرکز ترینکوټ ښار له څنډو څخه د جګړې د پر شا کولو په موخه له تیرو درو اونیو راسي د تل و په نوم نظامي عملیات پیل کړي دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي چې هره شپه د ډزو ژغونه اوري او په ویره کې شپې سبا کوي. د ورزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د اتو میاشتو مخکې وخت په پرتله اوس افغان قواوې له سره تنظیم سوي او د ترینکوټ ښار مهمې سیمې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي. په تېر یو کال کې د دولت وسلوال مخالفینو په ترینکوټ ښار 2 ځله ستر بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له لوري پر شا وتمول شول. د ترینکوټ ښار پر څنډو کې د روانو ناامنیو تر څنګ تېره اونۍ د دولت مخالفینو د خاص ورزګان د سکوت لپاره یوه لویه حمله وکړه چې د چارواکو پر وینا د حکومتي قواو لخوا پر شا وتمول شوه. خو اوس هم د ورزګان د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي. په خپله وسلوالو طالبانو د ورزګان د امنیتي چارواکو د دغو اداو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د روسیې پوز د جمعې پر ورځ ویل چې شایي د داعش ډلې مشر د مۍ د میاشتې په وروستیو کې د رکیې تر نږدې د روسیې په یو هوایي برید کې وژل شوی وي. د دغه هېواد د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي دي چې د داعش مشر او ځینې نور مهم قمندانان رکیې تر نږدې د یوې غونډې پر مهال په نښه سوي دي. د روسیې د خارجه وزیر بیا وایي چې دغه وژل کېدل کې تر اوسه پورې 100% کې نسي تاییدولی. د پیسو نشټوالی په سوری کې دننه او د دغه هېواد بهر د ماجرینو په کمپونو کې له 9 میلیونو زیات سوری ماشومانو سره مرسته ګواښلې ده. د یونیسف اداره وایي له سوریې سره د مرستو پیسو کې د 260 میلیون ډالرو کموالی د سوریې جنگ له پیله څخه له دغه هېواد سره مرستې تر ټولو بد حالت سره مخامخ کړي دي. دغه ادارې د سوریې ماشومانو لپاره په 2012 کال کې د 1.4 میلیارډ ډالرو مرستو ترلاسه کولو وړاندیز کړی و. یونیسف وای همدا اوس په سوریه کې د نن شپږ میلیونه او د ګاونډي فادونو په کمپونه کې 2.5 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د ماجرت هغه خاص پروګرام لغوه کړ چې د اوباما په وخت کې رامنځته شوی و. دغه پروګرام له مخې هغه ماجرین له امریکا نه نشړل کېدل چې اولادونه باید په امریکا کې د قانوني او دایمي اوسیدونکو استوګنې اسناد درلودل. امریکا ته د غیر قانوني ماجرت مخنیوي د اوسنی ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کلیدي شعار و. او ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ د کیوبا پر وړاندې د امریکا په سیاست کې بدلون نن اعلان کړي. ټرمپ د فلوریدا په ایالت کې نن د واشنگټن په وخت ماپښین مهال له کیوبا سره د روابطو د عادي کېدو په هغه سیاست کې یو څه بدلون راولي چې مخکنی ولسمشر باراک اوباما خپل کړی وو. دا خبرو
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د 400 نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په اړه د خبرو سوو رپورټونو په غبرګون کې ویلي چې هر پریکړه چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ وسی دا وزارت یې عملي کولو ته چمتو دی. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې د امریکا د دفاع وزیر به بل اونۍ په دې هکله پریکړه وکړي. په واشنگټن کې افغان سفارت جمهور رئیس ټرمپ لخوا خپل د دفاع وزیر ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د ټاکلو د واک د ورکولو پریکړه ستایلې. په مکړې په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
ټاکل شوي د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي به بله اونۍ افغانستان ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکایي رسنیو ته ویلي چې کیدای شي تر 400 پورې نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې هکله کومه پریکړه لا نه ده شوې. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د 400 نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي راتلونکو په اړه دغه خبرو شوو رپورټونو ته په غبرګون کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده شوی او دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده. جنرال وزیری ویل امریکا او ناتو چې په هر قسم وي دا جګړه دي ختمه کی، ځکه چې نور خلک ستړي شوي دي.
د افغانستان جنگ به تروریزم سره ایالات متحده امریکا او کشورای عضو ناتو به هر شکل کې میفهمي.
جنرال وزیری ویل په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره جګړه ده. د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه هر څنګه چې پوهیږي دا جګړه دی پېټه ورسې. د دې ترڅنګ د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو حکومتونه چې هر پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت د ملاتړ وړ به وي. همداشان د افغان ځواکونو پیاوړتیا لپاره ډېری هڅې وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي او په راتلونکي کې موږ په خپلواک ډول دفاع وکړی شو. تېره ورځ په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په یوه اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د دفاع وزارت څخه افغانستان کې د سرتیرو تنظیم په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو د پریکړې هرکلی کړی و. ښاغلي محب په اعلامیه کې ویلي د امریکا د لوی ستراتیژۍ په هغه برخه کې چې موږ یې له خپلو امریکایي همکارانو سره په ګډه پرې کار کوو، موږ ډاډمن یو چې د امریکا د دفاع وزارت او جنرال میتس ته د نوو صلاحیتونو ورکړه به د امریکا او افغانستان ګډ ستراتیژیک هدف لا پسې غښتلي کړي. دا به زموږ زړورو عسکرو ته د داعش، القاعده او طالبانو په وړاندې جګړه کې ضروري مرسته وي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امریکا بیا د افغان ځواکونو په ملګرتیا د طالبانو سره جګړې ډګر ته د ستنېدلو لپاره د 400 سرتیري افغانستان ته راستي، نو په دغه هیواد کې د جګړې پراختیا او نوو ګواښونو ته په کتنې دا شمېر کفایت نه کوي. خو د افغان پوځ یو پخواني جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل که دا سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره راځي، نو بیا شمیر کافی دی.
پیته زره سرباز و روان کړي چې په هر کلیوټي کې لږ زره سرباز هغه بیا معاشره کوي، ولې څلو زره سرباز او هم سنتیری چې هم اته ویشت ولایت کې جګړه یې هلته دای طالبی هلته داعش یې هلته افغانی هلته نور ګروپونه دا څلو زره سربازان معاشرت نه دي. وخت وخت استخباراتي او تعلیم تربیه کې دوی صرف وظایف اجراکي هغه بل سوال ده، هلته ممکن معاشر واقع شي ولې په جګړه کې دا معاشرت نه لري.
کی په افغانستان کې تر 10000 پورې بهرني سرتیری ډیر دي چې نږدې 9000 امریکایي سرتیری دي. په افغانستان کې د مشتو امریکایي سرتیرو زیات شمیري د کاتي ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې په برخه کې کار کوي. خو د امریکایي سرتیری یو کوچنی ډله د افغان ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې هم برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.6 اف ام 3.15.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تر یو کال وروسته په بریالي ډول مارجې ولسوالۍ ته نظامي اکمالات کړي او د ولسوالۍ په ګډون ملکی مامورین هم د ولسوالۍ مرکز ته رسیدلي دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل په دې باره کې د هلمند د والي حیات الله حیات سره مرکه کړې ده.
والی صاحب، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې وروستي عملیات سوي دي، ځینې راپورونه داسې ښیي چې امنیتي قواوې بیرته وتلي دي، ځینې وایي چې نه اکمالات سوي دي. اصلي وضعیت د مارجه ولسوالۍ له څه قرار دی؟
مانانه د تاسو نه اصلا د مارجه عملیات موږ تقریبا څلور پنځه ورځې کېږي پیل کړي دي. د دې عملیات دوه لوی مهمې موخې وي. یو دا چې د مارجه کلابند ځواکونو ته د ځمکې لاره خلاصه شي، او دوهم هغه ستړي ځواکونه چې د موږ په مارجې ولسوالۍ کې تقریبا د یوه کال نه زیاته موده کېږي هلته کلابند پاتې وو، هغه په رخصتۍ راشي او نوي ځواکونه هلته ځای په ځای شي. او د ولسوالۍ او کم بازار له شاوخوا چې دوه مهمې نقطې دي هلته استحکامات سرته ورسېږي، چې دغه دواړه کارونه په ډېر موافق ډول سره سرته ورسېدل.
بل والي صاحب، دغه اکمالات تر څونو مودې وروسته وسوه؟
دا اکمالات وروسته د یوه کال نه د مارجې ولسوالۍ ته وشوه، او وروسته د یوه کال نه تقریبا د مارجې د ځمکې لاره چې بنده شوې وه پروسه کال هغه موږ خلاصه کړله.
ځینې راپورونه داسې ښیي چې د وزیر چرایي او ځینې نورې ساحې چې اکمالات سوي دي، تر اکمالاتو وروسته بیرته امنیتي قواوې یا ایله کړي دي او یا هم دا ده چې بیرته بنده شوې ده. په دې مورد باندې ستاسو دریځ؟
موږ د مارجې ولسوالۍ او کیمپ بازار ته اوس د ځمکې لاره خلاصه کړې ده، او هر وخت چې وغواړو که ورځ کې وغواړو میاشت کې وغواړو اوس اکمالات کولی شو. زموږ قوتونه اوس هلته تازه دمې لاړ دي، او انشاءالله چې ورو ورو به ځان ته شاوخوا ساحې هم د امنیت لپاره نورې پراخوي.
دغه د مارجې ولسوالۍ موقعیت د لشګاه د امنیت لپاره څونه مهم دی، او په مجموع کې د دې ولسوالۍ د عمومي امنیتي وضعیت د سمون لپاره هغه ډېر مهم مسایل چې تاسو ترلاسه سانجې لري هغه څه دي؟
په دې کې شک نشته چې د مارجې ولسوالۍ او ورسره په څنګ کې نادلي ولسوالۍ دا دواړه د لشکرګاه د امنیت لپاره مهمې دي. هماغه ده چې موږ دغه عملیات په دواړه ولسوالۍ کې پیل کړي وو. د موږ تمرکز په همدې باندې ده چې موږ د لشکرګاه د شاوخوا نه جنګ اطراف ته ویشو. موږ هغه د دښمن د عبورو مرور لارې چې دو د هغې نه راځي او دلته د لشکرګاه شاوخوا جنګېږي هغه بندې کړو، تر څو وکولی شو د لشکرګاه ښاریانو ته او په ټوله کې د نادلي او مارجې ولسوالۍ او نورو ولسوالیو خلکو لپاره د آرام او سوکاله ژوند زمینه مساعده کړو.
بل خپل د مارجې ولسوالۍ دغه د ولسوالۍ د دفتر د عامو خلکو د رفتامات په دې مورید باندې څه خاص تجویز موجود دی؟
بالکل، دغه عملیات یوه موخه همدا وه. په دې عملیاتو کې موږ ولسوال او ورسره د مارجې ولسوالۍ نور ملکي ټول پرسونل مالته لېږلی د هغه ځای په ځای شوي دي، او انشاءالله اوس به د دې زمینه مساعدېږي ورو ورو تر څو د خلکو دپاره هلته د حکومتدارۍ په برخه کې فعالیت سرته ورسېږي.
بل والي صاحب، دغه اکمالات د ګرمسیر له مسیر څخه سوي دي، ولې د لشګاه له طرف څخه دا شی ونه سو چې دونه لوړ امنیتي قوات موجود
وو؟ هغه لاره چې د نادلي او د بولان د تورایی نه د مارجې خواته لاړه ده، د هغې چې څه پلونه دي هغه متاسفانه دښمن ټول له منځه وړي دي، او په زرګونو ماینونه یې دلته ځای په ځای کړي. نو موږ دا لازم وګڼله چې موږ مارجې ته د دوه لارو نه، چې یو د جنوب لاره ده د ګرمسیر د خوا نه، او یو د شمال نه د سیفون لاره چې د قول اردو د خوا نه، موږ مارجې ته د دوه لارو نه هغه شو داخل شو. او دا اوس لله الحمد مارجې ته موږ د دوه ځمکنیو لارو نه لاره خلاصه کړې ده تر څو په راتلونکي کې هم اکمالات وکړو.
والي صاحب، هلمند ته مارین ځواکونه یا د امریکا سمندري ځواکونه هم راغلي دي، د دغو قوتونو همکاري یا د همکاري هغه ډول افغان قواو سره څه شي دي؟ په خاص ډول باندې دغه څلور ولسوالۍ چې تازه پکښې نظامي عملیات شروع شوي دي،
د دغو قوتونو هوایي ځواک د موږ سره، د موږ د هوایي ځواکونو تر څنګ د موږ سره مرسته کوي، او د مارجې په عملیاتو کې هم موږ سره په هوایي برخه کې مرسته شوې ده، او هغه د موافقانه ډول سرته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه والي صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو هم مننه، خواه اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان پوز د امریکا لخوا د پښتونخوا د صوبې د هنګو په سیمه کې د ډرون برید غندلې دي. د پاکستان پوز ویلي دي چې د امریکا د ډرون د برید ضرورت نه وو، او دوی په خپله د افراطي وسلوالو په ضد اقدامات کولای سوای. د ډان د ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان وایي چې د ډرون برید شي چې امریکا په پاکستان باور نه لري. پامکړی د اسماعیل خان سره د نظرانی یوسفزی د مرکته.
اسماعیل خان د پاکستان پوز په حقانی شبکې د ډرون حمله غندلې ده، څه فکر کوئ تاسو؟ پاکستان دا ویلی دی، د پاکستان د پوز لوی دستیز دا ویلی دی چې پاکستان په خپل باندې د دغه ترګرو په خلاف عملیات کولای شي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان که عملیات کولای او دغه تپاتې شوی دی د دوی په خلاف عملیات کوي او کنه هغه تورن سیدی چې پاکستان د حقانی شبکې په خلاف عملیات نه کوي؟
نو چې د حقانی دغه تر شي زموږ خپل دغه دغه دی چې امریکایان په پاکستان باندې اعتبار نه کوي، ځکه چې پاکستان د امریکای په خیال کې او د پاکستانی طالبانو یا دغه رنګ نور چې کوم هغه ډلې چې د پاکستان لپاره خطر بولي ای خلاف هو دغه کوي، خو د حقانی شپکه چې کوم ده دغه دغه باندې هغه هغه رنګ کاروي نه کوي، ځکه چې کوم دینو د پورنا بلو ور چې کوم د ډرون حمله شوی دا پای کې د حقانی کمانډر پکې وژل شوی دی، او د دین مخکې هم هغه د فنولي چې کوم کې دغه خپل ذاتی دلچسپي امریکایان زما په خپل خیال کې په پاکستان په دې حق لباند ډېر اعتبار نه کوي، ځکه چې د قانوني شبکې په پخواره چې په پاکستان باندې دا وچ دي پاکستان نغې خپل اسټس بولي او غیله د تکې ځای ورکړي دی، بیا چې د ساسو په یاد کې د قانوني رور هم په اسلام آباد مبارکو په دغه کې وژل شو، نو دغه رنګه کارونه چې کیږي بیا د پاکستان باندې د امریکای اعتبار هغه مره ما ته نه ښکاري چې پاتې به ځکه دي دا ډرون حمله په خپل کې پاکستان په اعتماد کې ناخلي.
تاسو دا فکر کوئ چې داسې کېدای شي چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ په دې حق باندې تفاهم موجود دی، خو خلکو ته داسې ویل کېږي چې بيخي تفاهم نشته، داسې ممکنه ده کنه؟
ما خیال دی چې مخکې څو وخت پورې خو به انټيليجنس شیرینګ د دې د پاکستان کېدو امریکایانو ورته مخکې ویلې، او بیا دا غي نه پوسټ کوم دی، نو دا وچه یو دی ورته دی په اصطلاح کې ورته باکس ویل کېده چې په غي کې د شمالي او جنوبي وزیرستان بعضي منطقې وي چلته کې امریکایانو ته دغه چلته کې بدی د ټون دا حمله کوله، دا اوس خو دا سینزل شو زموږ خلک دریم ځل خصوص چې پاکستان کې ډیر داخل ته دی د ډرون دا دغه حمله او شولې په داخل کې د قبایلی سیمه نه راپاتې خو، نو د سره لغون دي تشویش ضرور پیدا شوی دی، زمانه دی خیال چې دی په دغه حق لا باندې د پاکستان سره د غشت دی مفاهمت سره یا پټه سلا اور باندې شته، ځکه چې د ترنګ حمله چې په کم کې شب کانی دی شبکا یا دغه په کې ټارګټ کیږي دی په مانره خیال چې د پاکستان ته دی معلومات ورکړي یا د پاکستان د بس کیسه اجازه تخلي، یو په خوا غو مفاهمت پدې باندې چې امریکای ته اجازه چټون حمله کوي شوی او انټيليجنس شیرینګ بکې دی شو د استخبارات په لیول باندې، خو زه فکر نه کوم چې دا څه شی به وي.
تاسو یو څو کلونو کې دا اوریدلی به چې پاکستانی چارواکي وس وای چې د حقانی شبکې په خلاف هم د ضربې ازب عملیات شروع کړو، دغه په خلاف هم کړی دی او دغه سیمه دغه نه هم پاکه کړی ده، نو وس چې د حقانی شبکې کسان په هنګو کې وجل کیږي دا د غوی د اداګانې سمره بیت بار کوي.
دا سیده چې لکه شمالي وزیرستان خودغه وچه میرانشاه او دغه خوددي زی او ګړو دلته کې دغه مدرسه او دا کانیانو دلته نه وزيات عملیات هم دلته نه کېدل، دا هم کېدل الته خو فوج دغه کړی دی، امریکایان هم بوتلې دي، د افغانستان سفیر هم ته بوتلې او دا ټول یورپین یونین د ناټ چې کوم کړو نمائندگان هغه هم ته بوتلې دي، الته خو مشکل نشته. البته دا چې زه په ځای باندې د دې لکه اوس دغه کور او پکور کې ابو بکر د دې چې کوم کمانډانو ته دغه پکور کو اوس دا دغه سیدی چې پاکستان دا دعوه ضرور کوي چې دې هر ځای ته دې د معلوماتو کې دغه څه ځای نه وي، یا دلته کې ډېر افغان مهاجر دي هغه ته کم ډلی سره کوم شبکې سره دي طالبانو سره دي اسلامي سره دي چا سره دي، هیڅ معلومات د پاکستان سره دغه رنګ نه وي، نو چې تر څو پورې دغه رنګ ځانګړي ځان له یو هدف وي ول ته په یو کور کې چې څوک خزه ماشومان سره په یو فیملی سکول ته کې اوسيږي ول ته کې بریټ کیږي، نو بیا پاکستان دغه داوی کوي چې موږ ته د دې معلومات ته چې دلته کې څوک اوسېدل یا څوک، نو دا د دې کم کست کم ډلې سره تعلق وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د فراه ولایت ولسوالان وایي خلک تر ډیره حده په کلو او باندو کې د پولیو د واکسین په ګټو پوهیدلی، خو شکایت لري چې په دې وروستیو کې د عامې روغتیا چارواکي د واکسین د عملي کولو پر مهال له دوی څخه همکاري نه غواړي. ولسوالان وایي که چیرې له دوی څخه همکاري وغوښتل سي، نو د ګزان د خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په هدف ټول تر 50 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو د واکسین په رسولو کې له دوی سره پوره همکاري ته تیار دي. نور حال زموږ د خبریال خوشحال ځلان پر رپورټ کې واوري.
د فرا په کلیو بانډو کې د عامو خلکو لخوا ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لیوالتیا زیاته شوې ده، خو د دې ولایت ولسوالان وایي که چیرې له دوی څخه همکاري وغوښتل شي، نو دوی به د پولیو واکسین لمن په پراخېدو کې د واکسیناتورانو سره پوره همکاري وکړي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي په ولسوالۍ کې اوس عام خلک تر ډیره د پولیو واکسین په ګټو پوهیدلې دي، او زیاتوي دی خپله هم دې ته تیار دی چې د ګزڼ واکسین له ټیمونو سره پوره همکاري وکړي. خو نوموړی زیاتوي کله چې په ځینو کلیو کې د واکسین ټیمونه له ننګونو سره مخ کیږي، له دوی څخه همکاري نه غوښتل کیږي. په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایف د ولسوالانو دا ادعا چې ګواکې له دوی څخه همکاري نه غوښتل کیږي ردوي. هغه وایي هر دوره د پولیو واکسین د پیل پر مهال د ولسوالانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او نورو مخورو شخصیتونو څخه مرسته او همکاري غوښتي ده. نوموړی د ګزڼ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په لار کې د فراه ولایت ټولو ولسوالانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
چون دا یو ملي پروګرام ده، موږ ټولو مسؤولینو څخه، د ټولو متلفظینو څخه، د ټولو سپین ژرو څخه او د خصوصا د ولدانو څخه زموږ هیله دا ده چې کوم ځای ته واکسین نه ورځي، باید موږ په ځینان پرېږدو چې موږ تکراره خپل ټیم ور واستو.
که څه هم په دې وروستیو کې د فراه ولایت په ګاونډي ولایت هلمند کې یو ځل بیا د پولیو یو مثبته پیښه رامنځته شوه، خو په فراه کې د پولیو واکسین لمن پراخېدو په پایله کې کابو د یو نیم کال را وروسته د ګزڼ کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. په افریقا او په ځنګړي توګه په جنوبي افریقا کې د خروغ لا مخ په ډېرې دوده، هلته خلک د بې وزلۍ له امله خپل خره یا په تاوان خرڅوي او یا یې د غلا په نتیجه کې له لاسه ورکوي، ځکه چې د خره د بدن غړي په چین کې ښه بازار لري. د ځناورو د حقونو فعالین وایي چې دغه وضعیت ښایي په جنوبي افریقا کې د خرو د له منځه وړلو سبب سي. د امریکا ژغ خبریالی انتانا پاول په دې باره کې رپورټ لري.
د مپو مشلې تخره د هغې او د هغې د کورنۍ لپاره د ژوند یو منبع ده. هغه د جنوبي افریقا پلازمینې په شمال کې په یو کوچني کلي کې له هغوی نه د مالونو د انتقالولو لپاره استفاده کوي.
We love our donkeys because they're the only source of income. Without them, we will starve.
پر مونږ باندې خپل خره ګران دي، ځکه چې دا زموږ د ګټې یوازنۍ منبع ده. مونږ به له هغوی پرته له لوږې مړه شو.
خو د هغې خره اوس له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه چې څلوري د سه کال په سر کې ووژل شول او په دې ډول د چین د میلیونو ډالرو د هغه تجارت ښکار شول چې د خرو د څرمنو په اړه روان دی. د مشلې خاوند د هغوی فسخه شوي جسدونه په یو ګاونډي کلي کې موندلي وو.
We recognized they were our donkeys because of a white patch on one of their foreheads, and the skins were gone.
کله چې موږ د دغه خرو ټوټې وموندلې، نو موږ پوه شو چې دا زموږ خره و، ځکه چې د یو پتندي یو سپینه نښه موجوده وه، څرمنې ایستل شوې وې.
په جنوبي افریقا کې پر ځناورو د تیری د مخنیوي د ټولنې مشره پلټونکي مپو مکینه وایي په تیر کال کې له 1000 نه زیاتې څرمنې ضبط کړي چې چین ته انتقالېدلې. د هغې په وینا دغه خره ډېر ځله په چټک ټکول کېږي او ترېنه څرمنې ایستل کېږي، وروسته د هغوی څرمنې ایشول کېږي او ترېنه جلاتین جوړېږي چې د بېلابېلو ناروغیو د درملنې لپاره ترینا استفاده کیږي. اکثره د هغوی غوښه پرېښودل کیږي او رستیږي. مکوینه وایي که دغه کار په دې کچه دوام وکړي نو د جنوبي افریقا د خرو نسل به ډېر زر ورک شي.
In 2 years there will be no donkeys in South Africa.
په دوو کلونو کې به په جنوبي افریقا کې یو خر هم پاتې نشي.
د حسین فعالین وای چې د دغو ارزښتناکو ځناورو د خوندي کولو لپاره تر خپل وس پورې هڅې کوي. د هایویلډ په نامه د اسونو د پاملرنې مؤسسه د هغو خرو د ژغورنې او پاملرنې په اړه کار کوي چې له ګواښ سره مخامخ وي. پلټونکې ایشلی نیس وای چې په چین کې د دغه ډول خره څرمن ښایي له $500 نه زیاته بیه ولري، خو که هغوی ژوندي وساتل شي نو له هغوی نه د بار وړلو او یا د درملنې د ځناورو په توګه استفاده کیدلی شي. فعالین له جنوبي افریقا نه غواړي چې د بورکینو فاسو او نایجیر په څیر د نورو افریقایي هیوادونو لاره تعقیب کړي او د خرو د بدن د غړو پر تجارت بندیز ولګوي.
They absolutely do have their own personalities. They really can form such a
یو زیات شمیر هیوادونو د خرو په مړ کولو او تجارت بندیز لګولای دی چې زما په نظر یو ښه او په زړه پورې ګام دی.
خو پوښتنه دا ده چې آیا دا کار به زر تر زره ترسره شي چې دغه آرامه ځناور وساتل شي.
د مهم خبرونو لنډیز، د سپین ماڼۍ یو مقام د پنځشنبه په ورځ د خپل نوم د نشودلو پر سره د اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته وویل د امریکا دفاع وزارت به 4000 تازه سرتیري د مشورو او زده کړو د ماموریت لپاره افغانستان ته واستوي. خو د امریکا دفاع وزارت ویان جف دیوس وویل چې په دې هکله لا اوس وروستی تصمیم نه دی نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر امریکا ژغ ته وویل امریکا او ناټو باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. وس مار په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت په چوکاټ کې 13000 بهراني سرتیري میشتي چې 7000 سوي امریکایان دي. د ورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وايي افغان ځواکونو دغه ولایت د مرکز ترنکوټ شاوخوا د درونو پروان جوړې کې د وسلوال مخالفینو څخه یو شمیر سیمې برتنی ولیدي. افغان ځواکونو د ورزګان د ولایت مرکز ترنکوټ شار له څنډو څخه د جګړې د پرشا کولو په مخه لتیرو درونو ورایسي د اتل وپنوم نظامی عملیات پیل کړی دي. د پیسو نشټوالی په سوری کې دننه او د غیواد بهر د ماجرونو په کمپونو کې ل 9 میلیونو سوری ماشوانو سره مرسته غواښلی. د یونسف اداره وایي له سوری سره د مرستو په پیسو کې د 220 میلیونو ډالرو کموالی د سوری د جنگ د پیل څخه ل د غیواد سره د مرستې تر ټولو بد حالت سره مخ کړی دي. د غیدارې د سوری ماشوانو لپاره په 2019 کال کې د 1.4 میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کړې وه. د روسیې پوز د جمعې پر ورځ ول شاید د داعش مشر د مئی د میاشتې په وروستیو کې راکیټ نږدې د روسیې په هوایي برید کې وژل شوی وي. د دغه هیواد د دفاع وزارت په ویلامي کې ویل شوی دی چې د داعش مشر او ځینې نور مهم قمندانان راکیټ نږدې د یوې غونډې پر مهال په نشه شوي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا وایي چې دغه وژل کېدل تر اوسه پورې سل په سوله نشي تاییدېدلی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د ماجرت هغه خاص پروګرام لغوه کړ چې د اوباما په وخت کې رامنځته شوی و. دغه پروګرام له مخې هغه ماجرین له امریکا نه شړل کېدل چې اولادونه به په امریکا کې د قانوني او دایمي اوسېدو استوګنې اسناد نه درلودل، دغه کسان به نه شړل کېدل. امریکا د غیر قانوني ماجرت مخنیوي او د اوسني ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کړيدي شعار و. چکل سیبی دا چې ولسمشر ټرمپ د کیوبا په وړاندې امریکا په سیاست کې نن بدلون اعلان کړی. ټرمپ نن فلوریدا ته ورسید او هلته به د کیوبا سره د روابطو د عادي کولو هغه سیاست کې یو څه بدلون راولی چې مخکې ولسمشر باراک اوباما خپل کړی و. دا و خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو. خو تاسو کولی شئ چې د آشنا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د فیسبوک او زموږ د ورپان لاري هم واوري او خپل پیشنهادونه او انتقادونه مشتره استولی شئ. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.